مسی وخت د غرمې 12 بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل خبري کړي کې مزا عبدالحق کاکړ او اسرار لمومن هر کله کو هله د سیروغ جوړو مشال بیاس نن د خالي ورځ د 2015 کال د مې ترشتما نیټه ده. په دغه غړي کې د پاکستان، افغانستان، خیبر پښتونخوا، ایران او امریکا په اړه رپورټونه او له دې سره سره ځینې څېړنې هم درته لرو. خو په پیل کې به اسرار علم مومن ته مایک وسپارم چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي چې افغان ولسمشر ورته ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. په خیبر پختونخوا کې په شګانو، شوو ډزو یو جومات کې چاودنې دوه کسان وژلي او وی جوبل کړي دي. او داعش وسلوالې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي او له واشنگټن تر بغداد او عربي ټاپو وزمه سیاسي مشران اندېښنه لري چې له دې سره به عراق په ټوکړو کې تقسیم شي. او خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د ربل شوې مشورتي غونډې ګډونوال وایي چې افغان ولسمشر ورته ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمی نه دی. قاضي محمد امین وقت پرون د مشلډو ازادۍ څانګې ته وویل چې ولسمشر په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته وویل چې د تفاهم لیک په مسوده کې اصلاحات راتللی شي. د قاضي محمد امین په خبره د غونډې ګډونوالو د تفاهم لیک د هغه مادې پر لری کولو ټینګار وکړ چې د ازادۍ غوښتونکو اصطلاح په کې کارول شوی، ځکه چې د په وینا افغانستان ازادۍ غوښتونکي نه لري. که څه هم د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې او سیاستوال دغه تفاهم لیک د پاکستان په ګټه بلي. خو افغان حکومت وایي چې په تیر وختونو کې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ ورته یاداشتونه لاسلیک شوي دي. په خبر پښتونخوا کې په شیګانو، شوو ډزو او یو جومات کې چاودنې دوه کسان وژلي او وی جوبل کړي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د پیښور حیات آباد په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر ولی احمد خان سره د دوه زامنو یو ساتون کې له جمعې مونځه کور ته روان و چې ناڅرګنده وسلوالو پرې ډزې وکړې چې پکې ډاکټر او د هغه یو انجینیر زوی ووژل شو او یو زوی او څوکیدار یې سخت جوبل شو. بلخوا پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې بیګا مسعودان د شبقدر په کوڼه کالونۍ کې په وسلو سنبال یو ځانمرګي بریدګر چې په یو جومات کې له پولیسو پټ شوی و ځان یې په چوونکو توکو سره والوزولو او 15 کسان یې جوبل کړل. له هم د یادو دواړو حملو ذمهوري چا پر غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ یو نښته کې شپږ کسان وژل شوي او یو تن جوبل دی. پرون چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام په دتخیلو سیمه کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته برید وکړ چې له هغې وروسته امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایي وکړه. د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیرو 15 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي او یو امنیتي سرتیری جوبل دی. امنیتي چارواکو دا هم ویلي چې وسلوالو د شمالي وزیرستان په تحصیلي شوه کیله باندې راکټې داغلی دي، خو چاته پکې مرګ جوبله نه دوړېدلې. د خبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد ښکار شوو میرمنو لپاره دي د سر د پټولو ځای یا دارالامان بیا جوړ کړل شي. پرون د اسمبلۍ غونډې ته په خپله وینا کې د کامی وطن ګوند غړي میراج همایون په اعتباد کې د کال 2013 پورې د موجود دارالامان پر ختمولو سختې نیوکې وکړې او زیاته کړه چې کومې میرمنې کور نه لري نو هغوی به د سر پټولو لپاره چیرته ځي.
ماشومان ماشومان واده شي د دولس کالو ماشومان واده شي یو ماشوم سره هغه د دیارلس کالو عمر کې هغه د کور نه وختلی شي، نه بیا کور ساتي، نه بیا پلان ساتي، نه هلته سوسرال کې ځای، هغې به چېرته ځي.
نوروز لاغو چې د خبر پښتونخوا د ټولنې د خیر ښېګڼې وزیر مهرتاج روغانی سملی ته په خپل وینا کې ویل چې هغه دارالامان ته د ښځو د لیږلو په حق کې نه ده او د دوی حکومت به د میرمنو د کورنیو ستونزو د حل لپاره د جوړجاړي کمیټیانې جوړوي او یوازې له غټو کورنیو شخړو سره مخ ښځې به د حکومت لخوا د وومن کرایسیس سنټر په نامه جوړ دارالامان ته لیږل کیږي. تاسله مشال لري خبرونه وري دایش وسلوای ډلې د عراق او شام پراخ سیمې نیولې دي او له واشنگټن تر بغداد او ربی ټاپ وزما سیاسي مشران اندېخنه لري چې له دې سره به عراق په برخو کې تقسیم شي. په خواني امریکایي سفارتکار ریچارډ هاس بلومبرګ ټلویزیون ته پرونویل دا له حقیقت لري خبره ده چې څوک عراق ته د یوې ټوټې په سترګه وګوري. دغه هیواد درې برخې دي، کوردان دي، سنیان دي او شیعه دي. د ریچارډ هاس په وینا واشنگټن ته پکار دي چې په راتلونکي کې پوځي مرستې په بغداد کې مرکزي حکومت ته ونه سپاري او د هغه پر ځای دې له سیمه ییزو ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د دغه هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. د دغه قانون په عمل کېدو سره به د امریکایي کانګرس له ایران سره د تړون د څارنې منظورولو او یا په ممکنه توګه د ردولو صلاحیت ولري. ایران دا مهال د نړۍ له شپږو سترو طاقتونو سره هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه پورې د اټومي پروګرام په اړه یو وروستي تړون ته ورسیږي. که دغه تړون وشي نو ایران به د غرب له لورې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. پاکستان ته شپږ کاله پس د نړیوال کرکټ واپسۍ سره سم په وړومبي میچ کې کوربه هیواد زمبابوې ته په شلوریزه یا ټي ټوینټي لوبه کې ماتې ورکړې. پرون د لاهور په قذافي میدان په لومړي ځل ترسره شوي شلوریزه میچ کې پاکستاني لوبډلې زمبابوې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. یاد وي چې شپږ کاله مخکې د کال 2009 د مارچ میچ په درېیمه نیټه په پاکستان کې د سریلنکا پر کرکټ لوبډلې تر امرې وروسته د افغانستان کرکټ لوبډلې پرته بل کوم نړیوال کرکټ ټیم پاکستان ته د لوبې لپاره نو ورغلې. او ټاکل شوی نن د پاکستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د سیالیو په درېمه دوره کې له افغانستان سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن د رسنیو مسؤول علي کاظمي پرون مشال ډوتی ویل چې دغه لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي. د آسیا د 14 کلونو فوټبالرانو په سیالیو کې 12 آسیایي ډلې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. لومړۍ او دوهمه دوره سیالۍ په سریلنکا او ایران کې شوې دي. تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وایي چې ولسمشر اشرف غنی منلی چې د پاکستان له جاسوسي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په متن کې د اعتراض یوه نقطه دا ده په بردر کې څو نوې مخکې د صوبای اسمبلی په زمینی انتخاباتو کې ښځې له ووټونه منع کړل شوې دي. خو که په 13 مئی کېدونکو بلدیاتي انتخاباتو کې هم دغه عمل په ټوله صوبه کې تکرار شي نو انتخابي کمیشن به څه اقدام کوي؟
اعلان یا پمپلیٹ یا پوسٹر پہ پرنٹ پہ الیکشن کمیشن مداوں خلاف سخت ایکشن اخلی.
داسې تور لګېږي چې ځینې مدرسې د انتها پسندۍ خورولو سرچینې دي. خو دوه ورځې مخکې د سند صوبې وزیر اعلی د څلور داسې کسانو د نیولو خبر ورکړی چې په ښه معیاري تعلیمي ادارو کې سبق ویلی او د یو شمېر کسانو په وژلو تورن شو. دا څه په ګوته کوي؟
دا داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنت تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګولو څخه فضول خرچي ورته ښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. اوسم د خبرونې د پایل رپورت. افغان حکومت ته یو نږدې سرچینه وایي ولسمشر دا منلی چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې په اړه د تفاهم لیک په متن کې به اصلاحات راوستل کیږي. په دغه تفاهم لیک کې ځینې داسې مواد شته چې د یو شمېر افغان جهادي مشرانو، مدني ټولنو او ملي شورا له سخت مخالفت سره مخامخ شوي دي. خو د پاکستان له لوري د دغه اقدام هرکلی شوی دی. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت یو منبع وایي چې افغان ولسمشر دا منلی چې د افغانستان او پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په اړه د شوي تفاهم لیک پر متن به له سره غور کیږي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د یو شمېر جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو د پنجشنبې ورځې په ناسته کې د دې تفاهم لیک پر ځینو موادو بحث وکړ او په نتیجه کې پریکړه وکړه چې له تفاهم لیک څخه به هغه مواد لرې کیږي چې د اختلاف وړ دي. د دې سرچینې په خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا د افغانستان د ملي امنیت د کارکوونکو روزنه له وسلوالو مخالفینو او ازادي غوښتونکو سره مبارزه او د دواړو هیوادونو لخوا یو د بل په خاوره کې د استخباراتي ادارو پرانستل هغه د اختلاف وړ مواد و چې بحث ورباندې وسو او شایي له متن څخه لرې سي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي او د ارګ د مشورتي غونډې ګډونوال قاضي محمد امین وقت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غني په ارګ کې د غونډې د ګډونوال وړاندیزونه واورېدل او وویل چې د دغه تفاهم لیک مسوده نهایي نه ده او په متن کې اصلاحات راتلای سي. د شغلی وقت په خبره د غونډې ډیرو ګډونوالو د هغې مادې پر حذف ټینګار کوي چې د ازادي غوښتونکو اصطلاح پکښې کارول سوې وه، ځکه د دوی په وینا افغانستان ازادي غوښتونکي نه لري.
دغه تفاهم کې اصلاحات راځي، هغه د یو وعده ده چې مسلح مخالفین او ازادي غوښتونکي موږ ویلی شو چې افغانستان کې ازادي غوښتونکي سره دا کلمه رفرده دا باید مسلحات کې نه ده نه وسیږي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک تېرې اونۍ وروسته له هغه لاسلیک سو چې د پاکستان صدراعظم او د هغه هیواد د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته سفر وکړ. سره له دې چې په افغاني رسنیو کې د دې تفاهم لیک د لاسلیک تر افشا کېدو وروسته یو شمېر افغان جهادي مشرانو، ملي شورا او مدني ټولنو د افغان حکومت د دې پریکړې سره سخت مخالفت وشود او هغه تر ډیره د پاکستان په ګټه وبله، خو د روانې اونۍ په سر کې د پاکستان د پوځ ویان دغه کار وستایه. د سیاسي مسایلو یو افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې له دې تفاهم لیک سره سخت مخالفتونه د دې لامل سو چې افغان ولسمشر دې ته اړ باسي چې د تفاهم لیک پر متن له سره غور وسي.
اگر پاکستان تنها در بخش مبارزه با تروریسم
دی وایي که د دې تفاهم لیک له لاسلیکېدو څخه د پاکستان هدف د ډیورند دواړو غاړو ته د تروریزم او افراطي ډلو په وړاندې مبارزه وي چې ډیری یې د پاکستان په لوري کې میشتي، نو دا لاسلیک سم کار دی. خو په دې تفاهم کې له تروریزم سره د مبارزې ورهاخوا داسې څه ځای سوي دي چې د عمومي افکارو او فشارونو له کبله افغان حکومت ارسو هغه متن بدل کړي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشرۍ مړۍ د دې تفاهم لیک په وړاندې د مخالفتونو په غبرګون کې ویلي و چې افغانستان په 2016 او 2009 کلونو کې هم له پاکستان سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د دغه تفاهم لیک متن نه دی خپور شوی.
فریبا ظاهر ده د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جمعې په مازیګر د پېښور حیات آباد کې د شوزو د دارالامان د تړلو پر موضوع تود بحث وسو. اپوزیشن ګوندونو د دغه مرکز په تړلو سخت احتجاج وکړ، خو د حکومت دریځ دا و چې دوی د دې ځای ښځې یو بل دارالامان ته لېږلي دي. دارالامان هغه ځای وي چې حکومت یې د هغو ښځو د استوګنې لپاره جوړوي چې د کورنۍ لانجو له وجې کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي وي. غلام غوث د غونډې له ورغلي او دا رپورټ را لېږلی دی.
د 2013 پوری په دغه دارالامان کې شپېته ښځو ته پناه ورکړې شوې وه، خو دا مهال د نیمې لارې د کور یا هاپ وی هاوس په نوم د حیات آباد دغه دارالامان ختم کړی شوی دی او په دې کې پناه اخیستونکي شپېته ښځې د وومن کرایسیس سنټر په نوم یو بل حکومتي دارالامان ته منتقل شوې دي. او دې لړکی د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی وویل چې هغه د خزو دارالامان ته د منتقل کولو په حق کې نه ده، او د دوی حکومت به د یو خزي د رور پلار یا خاون سره د کورونو ستونزو د حل کولو لپاره مسالیتي کمیټیانی جوړوي. خو د مخالف ګوندونو د اسمبلی خزینه غړو د بیزای شوی خزو په اړه د صوبایي وزیر مهرتاج روغانی په دې سرګندونو سخت احتجاج وکړو. د قومي وطنګوند میراج همایون بیبي وویل چې کچيري د کورنی تشدد یا جګړو له وجې خزي بیزای شي، نو که دارالامان نه وي نو هغه به چرته ځي.
ماشومان واده شي د دولس کال ماشومان واده شي، یو ماشوم سره هغه د دیارلس کال عمر کې هغه کور نه اوښتلی شي، نه بیا کور ساتي، نه بیا پلان ساتي، نه هلته سسرال کې ځای، هغه به چرته ځي. هاف وی هاوس د دغه باندې جوړ شو چې دې ځای کې د راشي پروټیکشن بای د ګورنمنت، خو اوس کې کوم یو اگزیسټینګ یو فیسلټی چې څه ډول کې شو هغه باندې شو دا ټوکو والا خبره مې سړي مانسي دا ټوکو شو.
او د جمعیت علماء اسلام په مفتي سید جانان وویل چې د بیزای شوی خزو لپاره دارالامان ضروری دی، خو د دارالامان ماحول هم سمول پکار دی. خود خیر خیگڑی صوبائی وزیر ڈاکٹر مہرتار روغانی اویل چی دا ویمن کرائسس سنٹر پنم یو بل حکومتی دارالامان موجود دے او دغی دارالامان کی با یوازی دا سخت و کورنو ستونزو سر مخ خزی پنا اغیستلی شی او وڑے وڑے کورنی جگڑی با دا مسالیتی کمیٹیانو دلاری حل کولی شی. غلام غوس، مشال ریڈیو، پیخور.
او اوس یو بل د لوبي موضوع تر ازو ارزښت ده د پاکستان کې توش پښ کلن ځن روسته یو ځل بیا د کرکټ نړیواله لوبي پیل شوې دي. په دې هېواد کې د کرکټ د نړیوالو ټیمونو راتګ تر هغې وروسته ودرېدی چې په 2009 کال کې په لاهور کې سرلنکا پر کرکټ ټیم وسوال پرېد اوسو. تر دغه برید شپږ کال وروسته زمبابوې لومړی لوبډله ده چې دا وخت پاکستان ته تللې او پرون دې د پاکستان په لاهور ښار کې د دې هېواد له لوبډلې سره شل اوریزه لوبه وکړه. د دې لوبې او نور د دې ترڅنګ تفصیل څه دی، ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د جمعې پر ورځ ماښام د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړنۍ شل اوریزه لوبه وشوه چې په نتیجه کې په پاکستان کې هغه انتظار ختم شو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې کاوه. په پاکستان کې د نړیوالو لوبډلو پر مخ د کرکټ دروازې هغه وخت تړل شوې چې وسلوالو په 2009 میلادي کال کې په لاهور کې د سریلنکا پر لوبډلې وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان مړه او پر یو سارون کې امپایر سربیره پکې ګڼ شمېر نور ټپیان شو. زیمبابوې د ټیسټ درجه لرونکي لومړنۍ کرکټ لوبډله شوه چې په 2009 میلادي کال کې د سریلنکا پر ملي لوبډلې تر وسلوال برید وروسته پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د شل اوریزو لوبو د لوبډلې کپتان شاهد خان اپریدی 13 ورځ په لاهور کې د یوې خبری غونډې پر مهال د زیمبابوې لوبډلې مننه وکړه چې په مبهم وضعیت کې پاکستان ته سفر وکړ او دلته د نړیوال کرکټ بندې دروازې بیرته پرانستې. د وای په لومړی سر کې د زیمبابوې حکومت او په ځانګړې توګه د دې هېواد د ملي لوبډلې د لوبغاړو مننه کوم چې پاکستان ته راغلل او هیله لرم چې دوی به له دې سفره خوند واخلي. که هم د زیمبابوې د کرکټ بورډ د روانې میاشت په پیل کې د پاکستان کرکټ بورډ چارواکو ته ډاډ ورکړو چې ډېر ژر به خپله لوبډله د هېواد ته واستوي، خو د روانې میاشت په 13 نېټه په کراچۍ کې پر یو مسافرونو کې بستر وسلوال برید وروسته چې 45 کسان پکې ووژل شو، دغه ټیم پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه چې بیا یې د پاکستاني حکومت تر ډاډۍ نه وروسته د نن راتلو پرېکړه بیرته واخیسته. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ارګانونو د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه لړۍ لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او د دغې لوبډلې لوبغاړو ته پر مالي امتیازاتو سربیره اند یو ولسمشر تر کچې امنیتي پروتوکول ورکول کېږي. د زیمبابوې د کرکټ لوبډله په داسې حال کې پاکستان ته راغلې چې د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پاکستان کې د خراب امنیتي وضعیت له امله خپل څارونکي د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ لوبه څارلو لپاره ونه لېږل. تکل شوی چې زیمبابوې لوبډله به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هېواد د کرکټ ټیم سره درې ورځنۍ او دوه شل اوریزې لوبې وکړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ په لومړۍ شل اوریزې لوبه کې پاکستان زیمبابوې ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. دغې لوبې ته د پاکستان له ګډ ګډ څخه د جګپور دولتي چارواکو په ګډون زرګونه نندارچیان ورغلي وو.
دا ذبیح الله شفق په خیبر پښتونخوا کې میشته د شمالي وزیرستان به کورکسو خلکو حکومت ته د جون تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی و چې د دوی د ستنولو مهال بهشتي ګواښ په ډاګه کړي. د دوی په ناکه چیرې حکومت د دوی غوښتنه پوره نه کړه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو په اړه څه پلان لري چې د افغانستان په خوست ولایت کې میشتي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په بونو او نور سیمو کې میشتو د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سو خلکو نه یوازې په وار وار جرګې کړې دي، بلکې اوس خو یې د دوی په وینا حکومت ته د دې لپاره وروستۍ نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهالویش په ډاګه کړي. خو د افغانستان په خوست کې میشت د شمالي وزیرستان بې کوره کړل سوي خلک وایي د پاکستان حکومت تر اوسه له دوی سره د ستنېدو لپاره هیڅ تماس نه دی نیولی. په خوست کې د میشتو دې بې کوره کړل سو خلکو د جرګې غړي مولوي خاندراز داوړ مشال رادیو ته وویل که څه هم افغان حکومت او ولس له دوی سره د پام وړ مینه او مرستې کوي، خو دوی به بیا هم هغه وخت وزیرستان ته ستنېږي چې کله هلته امن پر ځای سي. مولوي خاندراز داوړ وویل
بې بالکل چکلا وطن کی آرام و سکون راشی مونږ خپل وطن ته خامہ خزو بل خلکو سره زمونږ د خوش ولتون کډوال چې دی حکومت سره په دې باس کې سره بیٹانو ده شوی او زکه چې اوس په دې څومره اعلانونه کیږي اعلانونه غیر یقیني دي.
د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د بیرته ستنولو انتظامی چارې فاټا سیکریټریټ ته سپارلې دي. د دې ادارې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجی مشال راډیو ته وویل دوی افغانستان ته د تللو خلکو د بیرته ستنېدو په لړ کې له هغوی سره د مرستې لپاره تر نهو میاشتو په کرم ایجنسی کې یو مرکز جوړ کړی و. فرمان خلجی زیاته کړه چې لوی شمېر خلک له افغانستانه ستانه سو او کوم چې پاتې دي هغوی ته دوی هر وخت هرکلی وایي. د وویل
نام یاشت پوری مونگا پا کرم ایجنسی کے پا عریضی کے یو پوائنٹ کو لاؤ کرے ہو جی ولی چھے آخوز لارے بادے آلتا نرات دی جب تا با کلا با خلق آلتا راہو آہو تا با فری ٹرانسپورٹیشن پیسے ورکو لے اور ٹرانسپورٹیشن ہم ورکو لو فوڈ ہم ورکو لو آلتا دا مونگا چشپی رات دونو اسے دو انتظام ہم کرے ہو دا مونگا آہو ٹولو تا ریکویسٹ ہو اور دیر کسان راہو آگے نا پس بالکل زی کسان ناتلل چی بند شو اور اس ہم چیزی سو کرا زی نو دے آر موسٹ ویلکم دا جدی و اخفل وطن میں جی اخفل ملک دے اخفل موز آتو کے
له مولوی خاندراز داوړ څخه مې وپوښتل چې دوی به له پاکستان حکومت سره د ستنېدو لپاره تماس نیسي که نه. دوی غواړي چې د پاکستان حکومت دوی ته د ستنېدو ووایي. ده وویل موږ په خپله خوښه دلته نه یو راغلي بلکې د پاکستان حکومت لارې راته بندې کړې وې نو موږ ځکه دلته راغلو.
پاکستان لاندې کوم روډونه او کوم لارې ورته کار کوي بالکل فلایټ لاین شو. افغانستان خلک دا زموږ پښتانه دي زموږ کلتور رواج رسم رواج یو دی دې خلک زموږ کلي کې قومونو کې وخت تېر کړو دې وجنه موږ دلته راغلو بالکل دلته مشته ښه آرام سره ژوند تېرېږي او دا خلک موږ ته ډېر خوشحال دي چې د افغانستان ولس خلک دي او یا حکومت نظامي خلک دي زموږ سره بالکل د ورورولۍ په شان ته راکوي وخت تېرې کوي.
د یادونې وړ ده چې د تیر کال د جون پر 15مه د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازو په نامه عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 300,000 زیات خلک بې کور کړل سو. په دې 300,000 خلکو کې شاوخوا 200,000 د افغانستان خوست ولایت ته ولاړل او نور د خیبر پښتونخوا بنو ډیره اسماعیل خان او نور سیمو ته وکوچېدل.
پوروال کاکړو د سند صوبې وزیراله امنیتي چارواکو څو ورځې مخکې ویلي وو چې په دې نږدو وختو کې کراچۍ کې د ترهګرۍ په بریدونو کې ککړ کسان نیولي وو. دوی زیاته کړه چې په دغه کسان د هیواد په لوی تعلیمي ادارو کې زده کړې کړې وې. آیا د دې څخه خدا خبره څرګندېږي چې د وسلوالو هلې ځلې او د سخت طرزۍ مفکوره خو د هیواد پوهنتونونو ته نه ده غځېدلې؟ هم د دې پوښتنې د ځواب لټولو کوشش شاهین بونری په خپل رپورټ کې کړی دی.
تیرونه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان ادعا وکړه چې په کراچۍ کې په اسماعیلی شیګانو په برید او د بشري حقوقو د دفاع کوونکي سبین محمود په وجنه کې ککړ کسان نیولې دي. دغه شان حکومتي چارواکو وویل چې نیول شوي کسانو د هیواد د ډیرو معیاري پوهنتونونو نه زده کړې کړې وې او په مالي لحاظ هم مستحکم دي. تر اوسه ډیرو څېړنکارانو فکر کاوه چې ګنې د ټولنې د ښکته طبقو ځوانان د خپلو محرومو له کبله د سغدریزۍ په لور ځي او یا دا چې ډیر وسلوال د دینی مدرسو نه زده کړې کوي. خو په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي سیمه کې د بېقرارۍ او د ریاست د پالیسیو له کبله اوس د سغدریزۍ فکر د ټولنې ټولې برخې اغېزمنې کړې دي. نوموړی زیاتوي
مخکې که مونږ وګورو چې کومې غټې غټې پېښې شوې دي که هغه د 9/11 پېښه شوې ده که هغه د مرډرډ بمبنګ دی که هغه د 7/7 د لندن بمبنګ دی په هغې کې که تاسو وګورئ کم خلک چې په دغه طور ککړ شوي دي هغه د لندن سکول آف اکنامکس نه ایجوکیټډ دي خو د هغې باوجود هم هغه که دلته کې د انګریزانو جرنلستانو د وژنې په طور باندې څوک ککړ شوي دي د هغه که تاسو وګورئ نو دا غټ غټ خلک دي چې هغې د دنیا د غټو غټو سټیج یونیټونه او د تعلیمي ادارو نه خپلې زده کړې ترسره کړې دي. نو د هغې یو وجه دا نه ده هغې کې مختلف دغه کېدای شي فوج نه تنګ دی څوک د حکومت نه تنګ دی څوک د امریکې د دغه ډبل معیار نه تنګ دی نو دا مختلف احساسات کېدای شي د هغې یوازې چې کوم دی نو د پیسو یا د پیسو نشخل د هغې بنیادي وجه نه ده.
په پیښور کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي ثنا اعجاز وایي په ټول هیواد او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې زده کوونکو ته داسې نصاب ښودل کیږي چې ورسره یو خو هغوی د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې شي او بلخوا داسې ذهنونه جوړ شي چې وروستو بیا د مذهبي سغدریزو هم خیال او ملګری شي. ثنا اعجاز وایي
پېښور پوهنتون کې دی وخت کې څو محصلین د الکان خبره ورته کوم هغه په حاصلینو کې باقاعده د لیټریچر تقسیمېږي ریلیجیس پارٹیاں چې کوم دي دا وی د طرف نه کوم بوکس یې ارزې لګي چې هم دا څه کوم مطلب دی اسانه سره موجودي بل چې کوم مسټوډنټ وین د دې هغه کې تاسو ګورئ ته یو څه تاسو د میوزیک اوپن پروګرام کې تاسو د مسمنټ تاسو د دې سټوډنټ وراشي او دا تاسو په ریکارډ ساتي چې خلک هم لري دي خلک وهلي دي څنګه کوي جنګو په کالج کې په مقابله یو لږ د میوزیک आवाज راشي پای باندې لیټر هم غوښته شي
ایا تعلیمی ادارې د نوي کول خصمانه داسې کوي چې هغوی په راتلونکو کې د خپل خاورې په آبادۍ پرمختیا او د سولې په ځای کولو کې سکردار ولوبوي؟ په دې اړه د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي لبد مرغه د امن او خیر خیګړې تعلیم خورول د ریاست په ترجیحاتو کې نه دی شامل.
په کاغذونو کې خو د پالیسۍ جوړولو عمل بهرحال شته، خو چې کله عمل ته راشي نو داسې ښکاري چې پالیسي بالکل نشته. داسې ښکاري چې د پاکستاني اسټابلیشمنټ تصور داسې دی چې په دې تعلیم مالیم پیسې لګول او هغې ته وده ورکول او د هغې د خلکو حفاظت کول او هغه په امن سره په مخکې بوتلل او د هغې د ذهني امنیت خیال ساتل، د هغې د جسماني امنیت خیال ساتل، دی باندې پیسې لګول، داسې قسمه فضول خرچی ورته ښکاري. د هغې په ځای که یو ټوپک واغېستی شي، یو بم جوړ کړی شي، یو میزایل جوړ کړی شي، نو دا ورته مهمه خبره ښکاري. او هغې سره یې حب الوطنی تړلې ده چې کوم ته سوپر پیټریاټیزم وایي.
پاکستان کې د یوې مودې نه د دینی مدرسو تعلیمي ادارو په نصاب کې د اصلاحاتو غوښتنه کیږي، خو ولې د ریاست د ځینې پالیسیو او مذهبي ډلو د مخالفت له کبله دغه اصلاحات تر اوسه عملي شوي نه دي؟
د شاهین بونیری رپورټ مو اوریدلی. خو هم د دې موضوع ځینې نور اړخونه هم څېړو. په کراچۍ کې کارپان وایي چې د پخواني فوجي امیر جنرال زیاولک په واکمن کې مذهبي سیاسي ډلې په طالبي ادارو کې فعال کړل شوې چې په نتیجه کې د ځوانانو یوه برخه توندلارې سوه. د ظفر کریمي جرنلیسټ رپورټ ته مو غوښتو.
په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسټۍ استاد ډاکټر توصیف احمد خان وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پوهنتون زده کوونکي د وسلوالو سره ملګرتیا کوي. د نوموړي په خبره تیر کال د اسلام آباد د اسلامي یونیورسټۍ یو زده کوونکي د خپل پوهنتون په کینټین کې ځانمرګ حمله کړې وه چې ډیرو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. دا سلسله د جنرال ضیا د حکومت په دوره کې شروع شوې ده. هغه په پوهنتونونو کې د ځینې داسې طلبه تنظیمونو سرپرستی کړې وه چې بیا وروستو دغه تنظیمونو وسلوالې څانګې جوړې کړې. دغو څانګو د پوهنتون زده کوونکو او استادانو ذهنیت په بدلولو کې جوور رول ترسره کړو. د هغه په وینا د افغانستان او کشمیر حالاتو د پاکستان د ټولنې په هر اړخ اغیز کړی. په دې موده کې نه یوازې له مدرسو بلکې له پوهنتونونو هم ډېری زده کوونکي افغانستان او کشمیر ته تللي چې ځینې یې دغلته په روانو جنګونو کې وژل شوي او ځینې ترې ژوندي راستانه شوي دي. د اردو یونیورسټۍ یو بل استاد ډاکټر اوج کمال بیا وایي په پوهنتونونو کې ځینې استادان او طلبه تنظیمونه د دې لامل ګرځي چې زده کوونکي د انتها پسندۍ پله بوزي. د زده کوونکو مذهبي او سیاسي تنظیمونه په پوهنتونونو کې کار کوي. دوی د خپلې نظریې کتابونه په زده کوونکو ویشي. په دې کې جهادي لټریچر هم زده کوونکو ته د لوستو لپاره ورکول کیږي. یوه بله وجه یې دا ده چې د جهادي نظریې پلویان ځینې وګړي اوس په پوهنتونونو کې پروفیسران دي او زده کوونکي له دوی څخه هم اثر اخلي. د پروفیسر اوج کمال په خبره د پوهنتونونو اوسنی نصاب د زده کوونکو د انتها پسندۍ په لور په بیولو کې هیڅ رول نه لري، خو ډاکټر توصیف احمد خان د دې اصلي لامل نصاب ګڼي. هغه وایي نصاب کې د جنرال ضیا په دور کې د مذهبي سختدریزۍ دومره مواد واچول شو چې د هغې تر مخه د ساینسي تعلیم شکل تر دې بدل کړی شو چې طبي ساینس هم په مذهبي انداز زده کوونکو ته ښودل شروع شو. د دې سره د یو پوره نسل ذهنیت بدل شو. اوس د دغه ذهنیت والا خلک د پاخه عمر دي او دوی دا سوچ په اسانه ښکته نسل ته منتقل کړو. اوس دغه نسل د ټولنې پرمختګ او ارتقا ته له بدلې زاویې ګوري. د نوموړي په وینا د دې حل هم دا دی چې ریاست خپله پخوانۍ ترجیح بدله کړي، د پوهنتونو نصاب هغسې شي لکه د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې چې زده کوونکو ته ښودل کیږي. همداراز له نصابه د هر مذهب او مسلک مخالف مواد ویستل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او سم دولسمه بجی کې دونکو د اسرار عالم مومن ته مایک وسپارم چې د خبرونو لنډی سولاندې کړی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د ولسمشر لخوا د رابلل شوی مشاورتي غونډې ګډونوال کاظم محمد امین وخت وایي چې افغان ولسمشر ورته ویلي دي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د معلوماتو د تبادلې د وروستي تفاهم لیک متن حتمي نه دی او پکې اصلاحات راتلی شي. نوموړي دا خبرې پرون د مشاډ وزارت څانګې ته کړي. د ده په خبره چې ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې د زیارت ورځې په ناسته کې د یو شمېر مشرانو او سیاسي شخصیتونو د وړاندیزونو تر اورېدو وروسته دغه څرګندونې کړي. د افغانستان په روزګان ولایت کې د یو ولسوال په ګډون دوه کسان د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي دي. خبري اجانس ایسوسیټ پریس د روزګان د والي د ویان له خولې وایي چې دغه چاودنه نن هغه وخت وشوه کله چې د چرچینو ولسوال محمد اسماعیل حقیار سره د خپل یو ساتونکي دفتر ته روان وو. ویان زیاتوي چې د ولسوال یو ملګری هم په دې برید کې جوبل شوی. لا هم کومې وسلوالې ډلې د برید پړه پر غاړه نه اخیستې. په خبر پښتونخوا کې پرون په شیګان او جماعت شوو دوه جلا جلا حملو کې دوه کسان وژل شوي او جوبل دي. د مشرانو خبريال وايي پرون د پېښور حسابات په فیز 1 کې د شیا مسلک سره تعلق لرونکي یو ډاکټر او د هغه انجینیر زوی ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلو دوه کسګي جوبل کړي دي. بل خو د شبقدر پولیسو مشرانو ته ویلي چې پرون ماښام په سرو کلی کې په یو جماعت کې شوې چاودنه کې پینځه کسان جوبل شوي دي. په سعودي عرب کې د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې چاودنې لږ تر لږه 21 کسان وژلي او لسګونه نور یې جوبل کړي دي. دغه چاودنه پرون په کتیف صوبه کې د امام علي په جماعت کې شوې ده چې پرای داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. د امریکا ولسمشر د یو نوي قانون په لاسلیک کولو سره د هیواد کانګرس ته واک ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په تړون کې مداخله وکړي. او ټاکل شوی نن د افغانستان د 14 کلونو فوټبالرانو لوبډله د فوټبال د ایسیي سیالیو په دریمه دوره کې له پاکستان سره لوبه وکړي.
اسرار عالم مومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړی یا اوس په اسلام آباد کې سراج سحیر د پاکستان د نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن جنگ رسپان خپل ادارے پا پاکستان کے د ترخگری خلاف جنگ باندھی لکھلی او وای شمالی وزیرستان کے د ترخگری د خاتمے لپارا ضرب عزب آپریشن شروع کول د سیاسی او عسکری مشر والے یو خا پیسہ لوا چی نتیجے کی شمالی وزیرستان د وسل والو نا پاکڑل شو. د ادارے پا وینا لدی رستو بائی چی اس پوس پخاری علاقوں کے ہم دغا رنگ آپریشن پیل کڑی او پکار دے چی ٹول سیاسی گوندنا لا حکومت او پوس سرا مرست وکڑی او د سیاسی تڑونننا پرتا یو کوٹلی اپریشن شروع کړی چې دانن خاری هم له وسلوالو پاک کړی شي. ادریا اخری کې وای باید چې په دې شکایت هم توجه ورکړل شي چې د وسلوالو سره د سکیورټی ادارو نه هم جدید وسله ده او داسې پیښې هم مه تراغلی چې پکې سکیورټی اهلکاران ککړ ختلی. نو ضروری ده چې د سکیورټی ادارو نه هم دغه خامۍ ختم کړی شي نو د ترهګرو پر ضد جنگ ګټل به ډیر اسان شي. پلپل د پیښور نه خبرېدونکو مشرق رسپان خپل ادارې کې وای چې اسلامي کالج په خبر کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو د گورنر هاوس مخې ته په احتجاج لاس پوري کړي او وای چې پولیټیکل انتظامی ورته د تیرو څلور کالو راهسې سکالرشپ نه لري ورکړي د کوم د لاس چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیک چې یو طرف ته قبایلی ولس د ترهګری خلاف جنگ کې خشاک جوړیږي او داخلك د خپل کورونو نه در په در دي او د دوی د بحالې هیڅ انتظام نشته. نو بل طرف ته هغه زده کوونکي د چا سره چې د ملک مستقبل تړلی د هغوی د سکالرشپ پیسې بندول سراسر ظلم دی. ادریا اخر کې د خیبر پختونخوا گورنر ته وایي باید چې په دې مسله سمدستي توجه ورکړي او د دې سره سره د ټولو زده کوونکو ته د څلور کالو سکالرشپ او د هغوی بقایجات هم ورکړي چې دا شان دغه زده کوونکي خپل تعلیم په ښه شان جاری وساتي ځکه چې دا وخت د فاټه ولسته د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومست مجلې د هند وزیر اعظم نریندر مودی څخه د ولس د هیلو او دغه د هلو ځلو په اړه لیکنه خپره کړې ده او دا شان بیا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنۍ تګلارې په اړه د یو کارپو سره مرکه کړې ده. د دې دواړو تفصیل له بوریوال کاکړه اورو.
اکانومیست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي چې کله و تیر کال واک ته ورسېد نو یې وویل چې پر هند به ښه وخت راولي. د مقالې په لیکنه له دې څخه د نریندر مودي هدف دا و چې د روزګار موقع به پیدا کوي، خوشحالي به راولي او په نړۍ کې به د هند تصویر روښانه کوي. خو د مقالې په لیکنه د دې هر څه په ترلاسه کولو کې د نوموړي پرمختګ بیخي ورو دی او مسله دا ده چې د پرمختګ لپاره موقع نشته. مقاله لیکي د هند ولس د نریندر مودي و بھارتیا جنتا پارټي ته په دومره پراخه کچه رای ورکړي چې په تیرو دیرشو کالو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو نوموړي زیاته پاملرنه پر دې کړې ده چې زیات واک له ځان سره وساتي او دا د هغه څه د پوره کېدو په وړاندې خنډ دی کوم ته چې هند اړتیا لري. مقاله لیکي نریندر مودي په دې کې سم ښکاري چې ګواکې هند به په نړۍ کې وځلیږي، هغه ځکه چې ښایي هند په راتلونکي یوه نسل کې په نړۍ کې تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد سي. مقاله زیاتوي دا هم ممکنه ده چې هند د نړۍ په هغو لومړیو درو هیوادونو کې راسي چې تر نورو لوی اقتصاد لري او دا هم کېدای سي چې هند په نړیوالو اړیکو کې تر بل هر وخت زیات نړیوال اغیز ولري. اکانومیست لیکي خو مسله په دې کې ده چې نریندر مودي فکر کوي چې د دې هر څه ترلاسه کولو لپاره یوازې یو کس پکار دی او هغه د ده په فکر همدی په خپله دی. بل پلو دی ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د بهرنی تګلارې په اړه په جنیوا کې د میشت یو افغان کارپو مرکه خبره کړې ده. په دې مرکه کې عباس دیار مجلې ته ویلي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې افغانستان د یو شمیر ملاملونو له کبله یو مستقله بهرنۍ تګلاره نه درلوده. د عباس دیار په وینا په دې لاملونو کې یو د اوږدمهالې تګلارې نشتوالی، د هیواد د راتلونکي لپاره یو فکر او د امریکا په مشرۍ د نیټو ځواکونو لخوا غیر یقیني ژمنتیا د پام وړ. دی وایي اوسنی افغان ولسمشر اشرف غنی پر کړکېچن کورنی سیاسي صورتحال او ننګونو سربیره ولس ته یو نوی فکر ورکړی دی. د اشرف غنی په دې فکر کې دا شامل ده چې افغانستان په تجارتي توګه له جنوبي، منځنۍ او لویدیځې آسیا سره وتړي خو د سیمه ییز سیاسي چاپیریال له کبله دا اسان کار نه ښکاري. شنونکی عباس دیار وایي واک ته تر رسېدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لومړۍ لویه تروتنه دا وه چې په یمن کې یا د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي بریدونو په ډاګه ملاتړ وکړ. دی وایي ولسمشر غنی دا کار په دې هیله وکړ چې سعودي عرب به پاکستان پر دې مجبوره کړي چې طالبان خبرو اترو ته حاضر کړي، خو داسې کېدل یو بیخي ګران کار دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه قانون لاسلیک کړ چې لمخې د دغه هیواد کانګرس کولای سي له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون کې مداخله وکړي. دغه تړون د جمعې پر ورځ یعنی پرون لاسلیک شوی دی چې لمخې به کانګرس دا واک ولري چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه تړون رد کړي. د ریپورت جزئیات فریبا ظاهر زخاورو.
که څه هم ولسمشر اوباما په لومړي سر کې د ایران د اټومي پروګرام د تړون په برخه کې د کانګرس تشکیلتیا سره مخالفت درلود، خو د جمعې په ورځ د یو قانون په لاسلیک کولو سره کانګرس ته دا واک ورکړ چې په دې برخه کې خبره وکړي، غور وکړي او رد یې کړي. له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه یو تفاهم ته رسیدل د امریکا د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ یو له مهمو اهدافو څخه دی، خو اوس د دغه نوي قانون لاسلیک د اوباما هغه وړتیا مشروطوي چې کولی سو په دې برخه کې په یوازې سر پریکړه وکړي. باراک اوباما د جمعې پر ورځ په سپینې ماڼۍ کې له تشریفاتو پرته دغه قانون لاسلیک کړ. شاید د امریکا کانګرس اوس یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي چې دغه تړون ردوي او دا احتمال هم شته چې ولسمشر اوباما هغه اقدام ویټو کړي. اوباما وړاندې خبرداری ورکړی و چې د هغه ډول شرایطو ایښودونکی پریکړه لیک به ردوي چې ایران یې هیڅکله نه مني. اوباما د جمعې په ورځ د یهودانو یوې ډلې ته په وینا کې هڅه کول داسې تضمین وړاندې کړي چې وښیي دی د مضبوطو اقداماتو غوښتونکی دی. ولسمشر اوباما وویل زه به هیڅکله یوه بده معامله ونه منم، په دې معامله کې به زما نوم وي، نو هیڅوک به د دغه تړون د ژمنو د عملي کېدو په تړاو په ډاډ ورکولو کې له دومره لوی شخصي رسک یا خطر سره مخامخ نه وي. د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ پالیسۍ د کمیټې مشر باب کارکر چې جمهوري غوښتونکی دی وایي د اوباما اداره باید ډاډ ورکړي چې د کانګرس لخوا راپورته شویو اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا، چین، فرانسې، روسیې، بریتانیا او جرمني اټومي مرکچیان هڅه کوي د جون میاشتې تر پایه له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه یو روسي تفاهم ته ورسیږي. اسرائیل او د فارس خلیج ځینې هیوادونه ویر لري چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه د دې لپاره ځنډوي چې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراتیون مشر جنرال افضل امان وایي ملي اردو سږ کال د جګړې په موسم کې د وسوالو طالبان لخوا د سترو حملو لپاره تیاری نیولې وو. جنرال امان په غزنی، هلمند او زابل کې پوځي عملیاتو ته پوښتنه وکړه چې د جګړې د موسم تر پیل مخکې ملي اردو وتوانېده چې د وسوالو طالبانو فعالیت محدود او د حملو شدت کم کړي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو سشکال د پخوا په پرتله پراخي او شدید حمله وکړه، خو نه توانېدل چې د پام وړ پرمختګ وکړي. شاغلی امان وویل چې ملي اردو داسې ګڼل چې وسلوال به سشکال تر دې په زیات شدت عملیات کوي، نو له دې عمله یې د افغانستان په ځینې ولایتونو کې د تیاری لپاره مخکنی عملیات پیل کړي وو.
جنگ نسبت به سال بهار گذشته شدیدتر بود.
جنرال امان وایي سږ کال جګړه د تیر کال پسرلی په پرتله ډیره شدیده وه، خو دښمن هیڅ مثبت پرمختګ نه دی کړی، بلکې زموږ ځواکونه په ډیر ښه مورال او په ډیر قوت مخې ته ودرېدل. موږ دې ته متوجه وو چې ښایي سږ کال دښمن حملو ته شدت ورکړي، خو موږ مخکې له مخکې تیاری ورته نیولې وه. په بدخشان، کندوز، سرپل، جوزجان او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې د وسلوالو حملو او د بې امنیتي پراختیا په دې سیمه کې چې په نسبي ډول کرار ګڼل کېده خلک اندېښمن کړي دي. د سرپل د ولایتي شورای وغړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ دی. خورم وویل چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ له تیر یوه کال راهیسې د وسلوالو په محاصره کې ده. خورم غوښتنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د امنیت ښه کولو لپاره هلته پوځي عملیات وکړي. د جوزجان د اخچې ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې هم وضعیت د ډاډ وړ نه دی او وسلوال د دې سیمې د نیولو هڅې کوي. دلته باید د امنیت ټینګولو هڅې وشي، خلک هم باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دلته د موجودو قوتونو او خلکو په هماهنګۍ باید د امنیت ټینګولو لپاره یوه پریکړه وشي. خو آیا سږ کال په شمالي ولایتونو کې امنیت د پخوا په پرتله زیات خراب شوی دی؟ جنرال امان دا نه تاییدوي او وایي چې په شمال کې پخوا هم جګړې وې، خو سږ کال جګړې شدت درلود.
در صفات شمال در گذشته نیست، ما جنگایی را داشتیم.
په شمالي ولایتونو کې پخوا هم جګړې وې. تیر کال په کندوز، فاریاب او سرپل کې جنگ و. سږ کال په بدخشان کې د وسلوالو تلفات ډېر زیات و. په بدخشان کې د هوا د خرابوالي له امله موږ ونه توانېدو چې خپل عملیات په سم ډول ترسره کړو، نو وسلوالو ته یې موقع ورکړ چې ځان منسجم کړي. جنرال امان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې داعش د فعالیتونو په اړه وویل چې امنیتي ځواکونه د دښمن نامه نه ګوري او عملیات کوي، او په شمالي ولایتو کې د چچنیانو، تاجکانو، ازبکانو او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو د وسلوالو موجودیت تایید کړ.
فرشته جلال سیبه د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د ولایت ولایتي شورا غړو، کومي مشرانو او مدني فعالانو په یو غټ خبري ناسه کې د افغان حکومت له چارواکو غوښتل چې عبدالکریم متین بیرته پکتیکا ته د والی په توګه ورولې شي. دوی چې شاغلي متین په تیرو څلورو میاشتو کې د پکتیکا د پرمختګ او لسونو د ملاتړ د خپلو لپاره ګټوري حالې ځلې کړې دي. نجیب الله لوخیلی په اړه رپورټ راکوي.
د جمعې په ورځ د پکتیکا د ولایتي شورا غړو، یو شمېر دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د بی خبری ناسته له لارې د مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د دې ولایت لپاره بیرته پخوانی والی عبدالکریم متین ورولیږي، ځکه دوی متین د یاد ولایت حالاتو او غوښتنو ته په کتو د ولایت د رهبریت لپاره وړ شخص ګڼي. پکتیکاوال دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ولسمشر په لارښوونه د پکتیکا په ګډون د اتو ولایتونو لپاره نوي والیان معرفي کړي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري په دې مطبوعاتي غونډه کې وویل چې پخواني والی عبدالکریم متین په تیرو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د پام وړ کارونه ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د پکتیکا د پخواني والی خبرې په ځینو رسنیو کې ناسمې تعبیر شوي او اصلي مطلب یې نه دی خپور شوی.
پاستایسو باندې دا خبره کوو چې زموږ والی عبدالکریم متین چې دا دلته ډېر مثبت کارونه کړي دي او د ولس په زړونو کې د خپل ځای پیدا کړی ده، نو موږ دی غواړو چې دای بیرته راشي، دا د ولس غوښتنه ده.
قومي مشر وکیل پاچا خان ویل عبدالکریم متین پکتیکا ته له یو ښه پلان او ښه نیت سره راغلی و.
شپږ میاشتې د هغه والي ته وخت ونه کول،
لولاس څخه د پښتنه نه وکړه چې دا کار تاسو ته دی والی کړی ده که نه ده کړی. او بیا چې د دوی موږ هغه استعداد ولید یو انجینر و یو ښه سلوک له ولسونو سره.
د مدني ټولنې فعال محمد الله همتیارم وویل چې د دې ولایت فلج ادارې په تحرک او حرکت راوستی
ده، په قومي جوړښتونو باندې کار وکړو، د فساد مخه یې ونیوله، د دولت او ولس ترمنځ یې هغه کومه فاصله چې وه هغه یې راکمه کړه، ختمه یې کړله. هغه ادارې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې یو قدم هم نه واخیستی، متحرک یې کړلې، په حرکت یې راوستلې.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې هم د پکتیکا خلکو د یوه سوله ییز لاریون په ترڅ کې د افغانستان د حکومت له امنیت شورا نه غوښتنه کړې وه چې د پکتیکا والي عبدالکریم متین د ګوښه کېدو پرېکړه دې بېرته واخلي.
نجیب الله لوخیل په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې پر دیرشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي. که څه هم سیاسي ګوندونو او امیدوارانو انتخابي کمپاین جاري ساتلی دی، خو اوس له مدني ټولنې سره دا بیره راپیدا شوی چې هسینه چې د بر دیر د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو په شان په راتلونکو ټاکنو کې هم ښځې له رایو بې برخې نه کړل سي. په دې اړه مو د مدني ټولنو فعالینو او حکومتي چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ هم جوړ کړی دی. په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د ووټ موضوع له هغه وروسته نور هم جدي سو، کله چې څو اونۍ له مخه د بردیر د صوبایي اسمبلۍ په انتخاباتو کې ښځې له رای ورکولو منع کړل شوې. له دې وروسته د مدني ټولنو فعالینو، سازمانونو، مطبوعاتو، پر سیاسي ګوندونو او جرګو انتقاد وکړ او د ښځو د حقونو مبارزه کوونکي ادارې عورت فاونډیشن خو آن د عدالت دروازه وروټکوله. تر احتجاج وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د دې نوټس واخیست او اړوند چارواکي او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او د صوبایي اسمبلی امیدواران راوبلل. د دغو فشارونو وروسته د زیارت پر ورځ 15 سیاسي ګوندونو یو تړون لاسلیک کړ چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې به ښځې له ووټه نه محروموي، بلکې برعکس به په بر او کوزدیر کې ښځې رای ورکولو ته هڅوي. خو په پېښور کې د عورت فاونډیشن یو مشره سایما منیر وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې هم د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د ښځو له رایو د محرومولو لپاره کوششونه روان دي.
مردان نه خبر راغلی دا د سوابې نه چوټه لاهور نه خبر راغلی دا.
هر ځل د انتخاباتو پر مهال د سیلې دلسوی چې جرګو او سیاسي ګوندونو د تړون لمخي په ځینو علاقو کې شزي له ووټ ورکولو منع کړی دی. د دې روسیدونکو شاد بیگم چې ټولنیزه فعاله ده او په دیر کې د شزو له ووټ څخه د محرومولو پر ضد د سوي احتجاجي بهیر یو مخکښه و، وای چې د قانون نشټوالی هم د شزو په جمهوریت عمل کې د شاملېدو په وړاندې یو خنډ دی.
د دغه قانون د نشوالي په وجه باندې دا چې کوم سیاسي پارټي نه دي یا مقامي چې کوم جرګو والے خلک دي هغه چې کوم فیصله کوي نو هغه څه خوف او فکر نه ماشي، ځکه چې هغه وایي چې مخکې نه هم په تاریخ کې دا قسمه فیصله کړې دي او صرف یو وقتی شور چوت شي یا په میډیا کې خبر راکېته شي خو د هغې خلاف هغه ته څومکې سزاګانې نه دي اورولی شوي. نو په دې ورله به بیا هم چې الیکشن کېږي زمونږ دا یاره ده چې د پولیټیکل پارټیانو طرف نه به معاهدین کېږي او که معاهدې تحریر ته ور نه وي نو زبانی کلامي دي په جماعتونو کې په حجرو کې دا جرګې او دا پولیټیکل لیډرشپ والا خلک چې کمی د ښځو د ووټونو د خلاف خبرې کوي، پروپیګنډې خپروي، دمکانې ورکوي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی خورشید عالم بیا له شاد بیگم سره اتفاق کوي چې ښځې له ووټ څخه د محرومولو پر ضد یو مخصوصه قانون نسته. البته دی وایي چې کمیشن نور داسې عمومي قوانین او اختیارات لري چې له مخې یې کولای سي دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د رای ورکولو حق یقیني کړي.
خواتین بس رکوږي نه، داسې څو قسم معاهده، جرګه، اعلان یا پمپلیټ یا پوسټر داسې څه پرنټ شوې، داسې څه اعلانات وشو نو الیکشن کمیشن به د هغو خلاف سخت ایکشن اخلي. پای کې پارټي شامل وه نو د پارټۍ خلاف به ایکشن اخلي، په پای کې امیدوار شامل وه، امیدوار او د امیدوار به د نااهلیت پورې خبر رسي. څنګه نور هم دا کوشش کوو چې موږ د خواتین زنانو لپاره پولنګ سټېشن زیات نه زیات کړو. دا خواتین د کم علاقو کې څنګه پته لګي دلته
په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه او مدني ټولنه دا غوښتنه کوي چې باید د ښځو د ووټ ورکولو په اړه یو مشخصه قانون منظور کړل سي. خو خورشید عالم وایي انتخاباتي کمیشن په 2010 کال کې پارلمان ته یو تجویز ورکړی و چې داسې یو قانون دې منظور کړي چې له مخې په هر هغه حلقه کې انتخابات کله دم سي چې په کې شوزو د مجموعي رايو 10% نه وي استعمال کړي. د دې په خبره او پارلمان دا تجویز رد کړ. ډان رسپانی په کراچي کې څو ورځې وړاندې پر اسماعیلیانو د سوی برید په تړاو د نیول شوو مشکوک کسانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. رسپانی لیکي په مشکوک کسانو کې اکثریت تعلیم یافته ښودل شوي دي چې د پوهنتونونو زده کړې ترلاسه کړې دي. د دې موضوع په اړه تاسو دوه نور څېړنیز رپورټونه هم اورېدلي وو. خو راځئ چې اوس د ډان رسپانی دغه اداریو واورو. لملی حامر ساته
ډان رسپانډ لیکي چې په کراچۍ کې پر اسماعیلیانو د برید یوه هفته تیرېدلو پس داسې ښکاري چې په کیس کې پرمختګ شوی دی. د شورو په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان رسنو ته وویل چې په بس باندې د حمله کوونکو سربېره د پیښې پلان جوړونکي په حراست کې دي. د دې ترڅنګ دا دعوې هم مخې ته راغلي دي چې مشکوک کسان په نورو جرمونو لکه د سبین محمود په وژنه، د یوې امریکایي پوهاندې ډبرا لوبو د وژلو، د هڅې ترڅنګ په کراچۍ کې په نورو ترهګر فعالیتونو کې ککړ دي. رسپانډ لیکي د سند وزیر اعلی قائم علي شاه هم د مشکوکو کسانو په اړه په بریفینګ کې د هغوی د جرمونو په حقله معلومات په ډاګه کړل. که څه هم د مشکوکو کسانو له کومې وسلوالې ډلې سره د تړاو خبره نه ده شوې، خو د یو مشکوک تن په اړه ویل شوي دي چې د القاعده د پخواني وژل شوي مشر اسامه بن لادن او د هغه ځایناستې سره په رابطه کې وو. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې زیاتره معلومات د مشکوکو کسانو د اعتراف په بنیاد اخیستل شوي دي، نو ځکه اوس به دا په دې منحصر وي چې د پلټنې ګډه ډله نور څومره معلومات راټولوي او کوټولي ثبوت وړاندې کوي چې په بنیاد یې د دغه تنانو خلاف عدالتي کاروایي وشي. رسپانه دا د اندېښنې وړ خبره بولی چې په مشکوکو کسانو کې زیاتره اعلی تعلیم یافته دي. د رپورټونو له مخې دوی د کراچۍ د شخصي او سرکاري پوهنتونونو نه د تجارت زده کړې یا بزنس اډمنستریشن، انجینیري او اسلامي تعلیمات حاصل کړي دي. رسپانه لیکي که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ترهګري پیښې د تعلیم یافته وسلوالو لخوا د کېدلو خبرې مخې ته راغلي دي، خو دا یقینا هغه څه دي چې باید ریاست او تعلیمي ادارې له پامه ونه غورځوي. رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو په اړه اکثره دا تاثر وي چې هغوی د نیستمن نو کورنو سره تعلق ساتي او مدرسو نه فارغ شوی وي، خو اوس حالات یو نوې قسمت اندره و وسلوال طرف ته اشاره کوي چې هغه د پوهنتون نه فارغ شوی وي او تعلیم یافته دي. ورځپاڼه لیکي له سخت دریځو تنظیمونو سره تعلق لرونکي زده کوونکي له دې وړاندې د پنجاب په پوهنتونونو کې موندل شوی دي.
ملیحه مرزاده وا په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو یو شمېر سکولونه ړنګ کړي او د پاکستان د بندوبستي سیمو پرتله دلته تعلیمي شرایط نشته برابر ده، نو د دې سیمې خلک څنګه کولای شي چې خپلو ماشومانو ته تعلیم ورکړي؟ په دې اړه درته زموږ همکار سره له مومن د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې یو رپورټ وړاندې کوي چې څرنګه د یوې ټولنې غړو د سند د لاړکانې ضلع په یو کلي کې تعلیم خور کړی. راځي چې ورته غوښتو.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې اویا لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. په سلګونو ښوونکي چې د ښوونې جوګه نه دي په سیاسي بنیادونو یې د استاذۍ نوکرۍ ترلاسه کړي دي. همداراز یو شمېر سکولونه دي چې زده کوونکي یې د ناستې چوکۍ، صفا اوبو او ټایلټ نه لري او دارنګ په تعلیم کې پاکستان ډېر وروسته پاتې دي. پوښتنه دا ده چې د دې حل څه کېدای شي. د سند په لالخانه ضلع کې د خیرو ډیرو په سیمه کې د کلیوالو علاقو د پرمختګ لپاره کار کوونکي د حسن منګي میموریل په نامه د یوې ټولنې غړو په دې سیمه کې د تعلیمي مسلو د حل لپاره یوه تجربه وکړه. د لیکوالی په خبره ډومبه د دغه ټولنې غړي کور په کور وګرځیدل او له ماشومانو سره یې د تعلیم په اهمیت خبرې وکړي. یاد اداره وایي له دې وروسته هغوی د ماشومانو، میندو او پلرونو سره د تعلیم په ارزښت او ګټو غونډې او بحثونه وکړل. هغو ته یې وویل چې څرنګه د دوی ماشومان جنکۍ کولی شي چې په سکول کې د نیمې ورځې تیرولو وروسته له دوی سره د کور په کارونو کې هم مرسته وکړي. همدارز یې زمیندارانو ته هم دا باور ورکړو چې کله د فصلونو د کرلو یا ریبلو موسم وي نو بچو ته به یې د دوه اونۍ پورې رخصتیانې ورکوي. د مخالفونکو په خبره دغه قسمه ګامونو د تعلیم په لار کې د موجودو خوندونو د لمنځ وړو لړکې ډېره مرسته وکړه. بلخوا یادې ټولنې یو پرایمري سکول هم جوړ کړو، خو د دوی تعلیمي کمپین دومره کار کړی وو چې په کال 2010 کې کله دوی په وړومبي ځل سکول خلاص کړو نو دومره ډېر ماشومان داخلو اخیستلو ته راغلي وو چې دوی ډېر زر دویم شفت هم شروع کړو. د حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې په دې سیمه کې د دوو سکولونو تر فعالولو وروسته یو میډل سکول هم جوړ کړو. د مخالفون کې په خبره زیاتره پلرونو نه غوښتل چې د دوی لونه د نهم او لسم تعلیم ترلاسه کولو لپاره د بل کلي سکول ته لاړ شي، نو یادې ټولنې له وړاندې موجود په میډل سکول کې د جینکو لپاره د نهم
او لسم کلاسونه شروع کړل. د دغه ټولنې مشروای پر دې سربیره دوی په دغه سیمه کې د هلکانو یو سکول هم فعال کړو. نو موري وای پړومبیو کې د زده کوونکو شمیره کم و، نو دوی په هوټلونو او دکانونو کې کارکوونکي ماشومان وهڅول چې په سکول کې داخله واخلي. د حسن منګي میموریل په نامه د ټولنې په خبره په داسې حال کې چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کمې وي، نو دوی هغه تعلیم یافته ځوانان د استادۍ په دنده وګمارل چې بیروزګاره وو او د نوکریانو په لټون کې وو. په مقاله کې راغلي دي له دې وروسته حسن منګي میموریل په نامه دغه ټولنې یو تحقیق وکړ چې له مخې یې دا خبره مخته راغله چې د مذهبي اقلیتونو ماشومان په سکولونو کې داخله نه اخلي. نو دوی دغه ماشومانو لپاره ځان له یو کمیونټي سکول جوړ کړو. دوی زیاتوي هغوی په سکولونو کې د لوبو یا سپورټس په ګډون داسې نورې تفریحي مواقع برابر کړي دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې د لوبو کولو پر ځای غواړي چې سکولونو ته لاړ شي.
اسرار عالم مومندو په پاکستان کې د فلم او ډرامو هنرمندان له حکومت غوښتنه کوي چې د راتلونکي کال په بجټ کې د تفریح صنعت لپاره زیات پیسې ځانګړې کړي. د دې هیواد فلمي صنعت له سخت مالي بحران سره مخامخ دی. تفصیل د سراج زیر په رپورټ کې. د لړکی لاهور او د پاکستان په نور غټو خارونو کې پښو غونډو کې د فلم او ډرامي اداکارانو وی چې تیر وختونو کې حکومتونو د فلم او ډرامي د صنعت او د اداکارانو د خیر خیګل لپاره هیڅ نه دی کړی چې لوجه نن فلمی صنعت په ټپ ولاړ دی او اداکاران د مالی ستونزو سره مخ دي او د بیوسۍ ژوند تیروي. د غرنګ د پښتو ژبي هنرمندان او اداکاران هم دا غوښتنه کوي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د کلتور د ودی سره سره د بیوزله او بیوسه هنرمندانو او اداکارانو د ژوند لپاره را سوکړي، ځکه چې دوی د ژوند پرستیو کې لډیرو مالی ستونزو سره مخ وي. لمشال ډیرو سره خبرو کې د پښتو ډرامو اداکار اچ ام رضا اوه
په هر دور کې په هر ځای کې موږ رښتیا هم شت پاتې شو یو ام نشم مته چې دا وطن کې دینه مخ نه ته وو هغه سره مته شنو شنو دې یو شو دا هو چې چیرې کوم داسې داسې کوم څه هیڅ څه نه شي چې دا هو نه وښو چې مخامخ راځي او ټول دا په بیا له دې سره هم پاتې کوي هیڅ څه نه دا باندې تاسو څه نه وښته.
همدارنګ د پښتو ژبې هنرمند ګلزار لم مشال ریډیو ته پدی اړه زیاته کړه.
یو زمونږ د چکم حالات کې په خیبر پښتونخوا کې دا غي په زمانه ډیر زمونږ هنرمندان چې ګنه نو په کورنا سي زمونږ پرزیشن دې چې ماتي حکومت هم ورکړي وو څنګه د لوغارو د چکم نه نو په مختلفو د سکواش دې کرکټ دې راځي فوټبال دې چې لوغارو دې دې ته په مختلفو دایمه کې نه کومو کې نو ګران اور دې شي او ټول توجه او په خپل لپاره روغ باندې دې په خپل کار باندې دا څه دې چې ګنه زمونږ خبر پښتونخوا د تاسو وګورې زما خیال نه دی چې خلو یو سره مزیات هنرمندان چې کار دی چې هغوی سره حکومت مرسته وکړي. زما په خیال چې دا اسانه طریقه ده چې هغوی ته په مختلفو ادارو کې د هغوی ته ملازمتونه ورکړي.
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال ریډیو ته وویل چې دوی تیر کال هم پته مو چې صوبایي حکومت به د فنکارانو لپاره په بجټ کې فنډ بیل کړي خو دوی هیڅ ونه کړه. نو په کار ده چې دا ځل خو د دوی خیال وساتي. د زیاته کړه
زما خیال دی چې نن نه یو دس بارہ سال مخ کے چکم دے دوی فیس او ماغه فیس او مطلب دار او ماغه فیس باندې منګه ٹیکس منګه کٹ کیږي منګه نار سا کیږي نو کم اس کم دا چې وی تبدیلی تبدیلی پکار نو کم اس کم د فنکارانو په جون کې هم څه دغه لري تبدیلی پکار دا خو دوی ولا دا څه ماغه نه کړی الان کې منګه د کی پی کی بجټ چې څه هغه دی څه خاص علاج د پاره څه نو څه هغه د پاره خو مطلب هیڅ تم نه بس ټیک شو دا الله پکوم صبر دې سبو کوم خبره کړی دا او څه هغه نه کینو.
کله چې مشال ریډیو د دې فنکارانو د غوښتنه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د کلتور سلاکار امجد افریدی په وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ځل په بجټ کې لفنکارانو لپاره خصوصي فند وی چې په پرې د دې لپاره کارونه کولې شي. نو موري وی
په دې باندې لګیل سره کې باندې اوسې ډی پی ټی دوه لپاره ټیک ټاک پلانینګ کړل ان شاء الله کوشش کوو چې دوه دې هغه ازور سیستم چې زکوتو کوي تر بیا یې نه بچو دوه ځان سره خپل لګتر وی ګورنمنت یو اداره یو چلای چې دوه سره په ادارې کې شامل شي پارټنرشپ پته چې څه کیږي چې دوه د مو مشترکه کی د دې لپاره ټیک ټاک پلانینګ وکړل او ان شاء الله امید ده چې د خیبر پښتونخوا د اول پلانینګ ویډیو ته پاکستان په لیول باندې چې دغه خلکو د پرې مو دغه مرګرو د پرې مو دغه فنکارانو لپاره بچا دار اقدامات نه کړی تر څو چې ډی پی کې دوه تو مخه اقدامات کوم فنډ دي.
د ګلزارلم په خبره چې هر کال صوبایي د کلتور څنګه ته په کال کې 300 ملیون روپۍ ورکړل کیږي خو په دې کې یو روپۍ هم په فنکار نه خرج کیږي چې لکبلې پښتانه فنکاران در په در دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تان دے ہلے ټولې صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکوم.
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د
هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخندا اسد سرا.